السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن خبرونو ته راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د تلی یا میزان 14مه ده چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 15مه سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. د هم په سر کې خبرونه. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي په ټول افغانستان کې به د سږني کال د کانکور ازموینه د تلې د میاشتې په 14مه، 14مه او 15مه واخیستل شي. د لوړو زده کړو وزارت د امتحاناتو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقادر خاموش په وینا د سږني کال په کانکور کې به د 12مو ټولګیو نږدې 1540000 فارغان برخه واخلي، چې له دې ډلې به 80000 د لوړو زده کړو په مؤسسو کې جذب شي. له دې مخکې د امتحانونو ملي ادارې ویلي و چې د 401 کال کانکور به د وږي تر پایه واخیستل شي، خو دغه ازموینه تلې ته وځنډول شوه. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د 2023 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې اړو افغانانو ته د خوراکي موادو د رسولو لپاره 1.1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د دې ادارې ویاند وحیدالله امانی بیگا ازادۍ راډیو ته وویل چې WFP غواړي د 2023 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې په میاشت کې له 15 میلیونه افغانانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا فاو وایي د افغانستان په 14 ولایتونو کې د غوا د پوستکي د دانې یا لمپیسکن ناروغي ثبت شوې ده. د ادارې پرون په یوه ټویټ کې وویل دغه ناروغي د دې سبب شوې چې د غواګانو د شیدو تولید او وزن کم شي. فاو وایي چې دوی د هیواد په 10 ولایتونو کې د واکسین پروګرام پیل کړی او په روانه میاشت کې یوازې په بلخ ولایت کې نږدې 10000 غواګانې واکسین شوې دي. د دې ناروغۍ د خپرېدو راپور لومړی ځل 3 میاشتې مخکې په خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې ورکړل شو. پاکستان له افغانستان سره د تجارتي اړیکو پر پراختیا ټینګار کوي. د پاکستان د دولتي راډیو د خبر له مخې د پاکستان د مالی وزیر محمد اسحاق دار په کابل کې له خپل نوي سفیر عبید الرحمن نظامانی سره د افغانستان او پاکستان د تجارتي اړیکو پر پراختیا ټلیفوني خبرې وکړې. په خبر کې راغلي چې اړتیا شته چې د دواړو لورو ترمنځ سوداګریز او اقتصادي اړیکې نور هم پیاوړي شي. د بلغاریا په مرکزی برخه کې د وسلو په یو فابریکه کې چاودنې لک تر لګه 3 کسان وژلي او 3 نور یې ټپیان کړي دي. سی نیوز خبری آژانس راپور ورکړی چې دا چاودنه پرون د کازانلاک ښار د وسلو د تولید په فابریکه کې شوې ده. چارواکو ویلي چې د چاودنې د علت په باب څه ویل له وخته مخکې دي. د دوی په وینا ټپیان روغتون ته لېږدول شوي دي. او د جرمني پخوانی صدر اعظم انګلا مرکل پرون سه شنبه د ناسن په نوم د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې معتبره جایزه وګټله. د هغې ستاینه په دې خاطر وشوه چې د دندې پر مهال د پناه غوښتونکو د خوندیتوب لپاره کلک هوډ درلود. جرمني په 2015 او 2016 کلونو کې 1,200,000 پناه غوښتونکو ته هرکلی ووایه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویې کمیشنرۍ د میرمن مرکل جرأت او زړسوی وستایه. انګلا مرکل چې 14 کاله د جرمني د صدر اعظم پر دندې کار کړی وویل د هغه مهال وضعیت اروپایي ارزښتونه له ازمیښت سره مخامخ کړي وو او دا له بشري چارې پرته بل څه نه وو. رسره اوسې قدرمن اوریدونکو، وړاندې د دې او نورو خبرونو تفصیل وړاندې کیږي. و باورئ چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي په سږني ژمي کې له بېوزلو افغانانو سره د ډېرو مرستو پلان لري.
پلان مو دا دی چې د سږ کال د اکتوبر میاشتې نه بیا د 2023 کال د مارچ میاشتې تر پایه هره میاشت 15 میلیونه نه زیاتو کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو.
طالبان ادعا کوي چې په بازارونو کې د خوراکي موادو او تیلو بیې ټیټې شوي، خو خلک د لومړنیو توکو له لوړو بیو څخه شکایت لري.
دلته یو مخ ګرانه ده، یو مخ اوړه ګرانه دي، مارشه ګرانه شوي دي.
هغه فارغان چې د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي وایي د خپل امنیت له کبله اندېښنه لري. د هم د امنیتي چارواکو ځواب
زموږ امنیتي ځواکونه د ټولو هیوادوالو امنیت ته متوجه دي. دوی دې مطمئن اوسي.
راز محمد هغه افغان چې غوښتل پر بایسکل حج ته ولاړ شي له خپلې کورنۍ څخه نادرکه شوی دی.
د دوه میاشتو رئیس ته موږ سره بالکل ټلیفوني رابطه قطع شوې ده او کورنۍ او ماشومان یې ډېر او غټ مشکل او دغه سره چې ماشومان هم ټول مریضان دي.
او اروپایي ټولنه وایي پر هغو ایراني چارواکو د بندیزونو هڅه کوي چې د وروستیو اعتراضونو په ځپلو کې لاس لري.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لومړی موضوع ته د خورو نړیوال پروګرام وایي په پام کې لري چې روان اکتوبر میاشتې د روان میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې په هر میاشت کې 15 میلیونه افغانانو سره د خوراکي توکو مرستې وکړي. دبليو اف پی وایي د دې پلان د عملي کولو لپاره 1.1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. ځینو نړیوالو ادارو اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې به د ژمي له راتګ سره بشري مرستو ته د افغانانو اړتیاوې لا زیاتې شي. د فیروزې عزیزي په راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای په پام کې لري په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوراکي توکو د مرستو د ویش پروګرام پراخ کړي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی پرون سه شنبه د تلې 12 منېچا په دې اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکړل.
پلان مودا دی چې د سږ کال د اکتوبر میاشتې نه بیا دی 2023 کال د مارچ میاشتې تر پایه پورې موږ کولای شو هر میاشت 15 میلیونه نه زیاتو کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو. د خوراکي توکو په دغو مرستو کې د 150,000 تنه په شاوخوا کې د خوراکي توکو ذخیره کول په هغو لرو پرتو سیمو کې شامل دي چې د ژمي په موسم کې ورته لارې بندیږي، او دغه 150,000 میټریک ټنه ذخیره کول په وکولای شي د 2.2 میلیونه کسانو لپاره مرسته وکړي تر څو دوی د ژمي په موسم کې د خوراکي توکو له جدي کمښت سره مخامخ نه شي.
ښاغلی امانی وایي د 2023 کال تر مارچ میاشت پورې د دې پلان د عملي کولو لپاره 1.1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې هیله لري مرستندوی سازمانونه او هیوادونه یې ورکړه په غاړه واخلي. ګڼ اوریدونکي هر ورځ د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین کې شکایت کوي چې بشري او نورې مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي.
دغه کمی مرستې چې ولسونو ته راځي دا په سمه او عادلانه توګه نه توجیه کیږي. مهرباني وکړئ او د چارواکو غوږونو ته دا پیغام زمونږه ورسوئ.
کارونه وشي خلک خیرات خواره نه وي.
محمد ظریف سید مینارو د کمپ می اړیکه نیولې ده. ما ول ورور د ازادي راځو ته می دا گفتنی ده چې موږ خلکو سره نه کومک کیږي، نه هم شي کیږي. جایان خلک کومک نه دي چې په تعمیرو کې پراته دي. موږ خلکو سره نه مو کومک لیدلې چې امارات راغلی هم نه دی لیدلې، بابل دولت کې مو نه لیدلې.
د ملګرو ملتونو د غیداره وایي په 2021 میلادي کال کې په افغانستان کې 14 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو د مرستې رسولو هدف ټاکلی و، خو د اګست د میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته د خلکو اړتیاوې زیاتې شوې او دوی ونتوانېدل هغه کال تر 15 میلیون ډیرو کسانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي.
و موریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي په سګنی ژمي کې له بېوزلو افغانانو سره د ډیرو مرستو پلان لري. طالبان ادعا کوي چې د هیواد په بازارونو کې د خوراکي موادو او تیلو بیې راټیټې شوې دي، خو خلک شکایت لري چې په بازارونو کې له هم د لومړنیو توکو بیې خورا لوړې دي. دا ادعا داسې مهال کېږي چې طالبانو تیرونی له روسیې څخه د لومړنیو توکو د رانیولو قرارداد لاسلیک کړ. روسیه که څه هم له اوکراین سره په جګړه کې ښکېله ده، خو بیا یې هم له طالبانو سره دې موافقې ته لیوالتیا ښودلې. په دې اړه تفصیل اسمت څاروان اوروي.
په داسې حال کې چې افغانستان له اقتصادي کړکېچ او بشري بحران سره مخامخ دی، واکمنو طالبانو د روسیې او ایران په څیر له هیوادونو سره سوداګرۍ ته لیوالتیا ښوولې. هغه دوه هیوادونه چې له سختو نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دي، تر تهران روسته مسکو هم له طالبانو سره معامله ته لیوالتیا وشوده او تیره اونه ورسره د لومړنیو توکو قرارداد لاسلیک کړ. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نوردین عزیزی تیره اونه اعلان وکړ چې له روسیې سره د شوې موافقې له مخې به افغانستان د کال 1,000,000 تن پټرول، 1,000,000 تن ډیزل، 1,500,000 تن مایع ګاز او 2,000,000 تن غنم وارد کړي. په هند کې د انرژۍ د یوه خپلواکې انسټیټیوټ مشر او مخکښ اقتصاد پوه نریندرا تانیجا ویلي
روسیا له هغو لږ شمیر هیوادونو سره یو ځای سوه چې غواړي له طالبانو سره د صادراتو او وارداتو په برخه کې تجارت وکړي.
له کله چې روسیې په کابل کې خپل سفارت بیا پرانیست، افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې روسیا غواړي داسې ګامونه واخلي چې د طالبانو نومونه د تروریستي سازمانونو له لیست څخه لرې کړی شي او خپل رسنیو ته لارښوونه کړي چې د اړتیا تر حده د طالبانو ډلې د تروریزم په فهرست کې د شامل ډلې استعلا ونه کاروي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد تېره پنجشنبه ویلي وو په افغانستان کې د خوراکي توکو او تیلو بیې د پام وړ کمې شوې دي، خو عام افغانان بیا شکایت لري چې لا هم ګرانی تر حده زیاته ده. د پکتیکا اوسیدونکی سمیع الله وایي
یو مخول ګرانه دي، مارش ګرانه شوي دي، د انکشاف لخوا مرستې کمې شوي.
طالبانو چې د نړیوالې بانکداري نظام ته لاسرسی نه لري ویلي دوی به د مالونو تادیه په روسي روبلو کوي. راپورونه ورکړل شوي چې ایران هم افغانستان ته د 2000 میلادي کال له مې میاشتې د 2020 میلادي کال تر مې میاشتې پورې 400,000 تن تیل صادر کړي دي، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې ترکمنستان افغانستان ته د پټرولو عمده صادرونکی و.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم پندار ده.
له افغانستان سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو په نیت په بایسکل روان شوی راز محمد له خپل کورنۍ څخه ورک دی. د هغه ورور نور محمد ازادي راډیو ته ویل دوه میاشتې وشوې چې ورور یې له دوی سره هیڅ اړیکه نه ده نیولې.
سعودي عربستان ته د حج په نیت په بایسکل له کوره د وتلي راز محمد کورنۍ وایي ورستربل یې د نوموړي پاړان دیښنې مخ په ډېرې دودي. راز محمد د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه شخص چې د حج فریضې د ادا کولو په نیت په بایسکل روان شو او له افغانستان لومړی ایران او بیا عراق ته واوښت. اوس یې ورور نیک محمد ازادي راډیو ته وایي راز محمد ته په عراق کې پولیسو سعودي عربستان ته د ننوتو اجازه ورنه کړه او هغه هملته پاتې شو. د نیک محمد په خبره له تیرو دوو میاشتو راهیسې یې ورور له دوی سره هیڅ ډول اړیکه نه ده نیولې.
دغه کیسې شو نو د دوه میاشتو رئیس ته مونږ سره بالکل ټلیفوني رابطه قطع شوې ده او کورنۍ او ماشومان یې ډېر او غټ مشکل او دغه سره چې ماشومان هم ټول مریضان دي.
راز محمد د تروزوی حضرت ولی له طالب چارواکو غواړي چې د دوی د کورنۍ د غړي په را پیدا کولو او افغانستان ته یې د راستنولو په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.
او موږ ډېر زیات تشویش کې موږ د افغانستان د اسلامي اماراتو نه غوښتنه ده دا موږ ته راخوشي شي.
د طالبانو د حج اوقاف وزارت سره مو د راز محمد کیسه ولا درکه کېدل شریک کړل، خو ویان دي سره له دې چې زموږ پیغامونه ولوستل ځواب یې را نه کړ. سکال یو شپې نور افغانان هم د حج په نیت د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د سعودي عربستان په لور تللي وو، خو ایران او یا هم عراق ته د نږدې کېدو پر مهال د وړاندې تګ اجازه نه وه ورکړل شوې او بیرته افغانستان ته راستانه شول. طالب چارواکو هغه مهال له ټولو افغانانو غوښتي وو چې په غیر قانوني او سختو لارو سعودي عربستان ته د حج په نیت له کوره ونه وځي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای د طالبانو د حکومت لخوا د دوو رسنیو د ویبپاڼو تړل غندلې دي. طالبانو د دوشنبه په ورځ د هشت صوب او زاویه میډیا ویبپاڼې وتړلې. نای ویلي د عامه رسنیو د قانون له مخې دا ډول چلند د رسنیو د خپرونو په چارو کې بندیز او سانسور ګڼل کیږي. فیروزه عزیزی او په دې اړه نور جزئیات.
د دوو افغان رسنیو ویپاڼې چې خبرونه خپرونې او اړوند مطالب به یې پکې خپرول د طالبانو د حکومت له لوري د دوشنبې په ورځ د اکتوبر په درېیمه نېټه تړل شوي دي. دا دوه رسنۍ هشتسو ورځپاڼه او زاویه میډیا دي. د هشتسو ورځپاڼې مسؤول مدیر محمد محق ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د ورځپاڼې ویپاڼه ځکه د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت له لوري تړل شوي چې په خبره یې د دغې رسنۍ محتویات او راپورونه د طالبانو په خوښه برابر نه او بې سانسوره خپرېږي. ښاغلی محق ازادی رادیو ته وویل
هشت صبح ورځپاڼه خپلواکه رسنۍ ده. په تیرو پنځلسو کلونو کې که د جمهوریت وخت و که اوس، هغه سیاست او پالیسي چې غوره کړې دا ده چې د دولتي رسنیو په قطار کې رانشي او خپرونې هم د خلکو په واک کې نه دي. نو دوی په اړه غوښتنه وي، نو دا ډول رسنۍ د طالبانو په میل برابرې نه دي او د ګواښ احساس هم ترې کوي.
د هشت صبح ورځپاڼې د چارواکو په خبره دغه رسنۍ له تیرو پنځلس کلونو را په دې خوا په افغانستان کې فعالیت کوي. زاویه میډیا بله هغه رسنۍ ده چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت ویان دي ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې د ویبپاڼې بندیدل تایید کړي دي. هڅه مو وکړه د دې رسنۍ له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو ونه توانېدو. دغه شان هڅه مو وکړه د دغو رسنیو د ویبپاڼو د بندولو په اړه د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت سره خبرې وکړو خو ویان دي په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. وړاندې د دغه وزارت ویان ځینو افغان رسنیو ته ویلي چې د دې رسنیو ویبپاڼې یې ځکه تړلې چې په خبره یې د دوی د حکومت پر ضد بې بنسټه او کاذب راپورونه خپاره کړي، هغه څه چې د هشت صبح ورځپاڼې مسؤلین ردوي. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې د نای ادارې مسؤول ظریف کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د رسنیو د قانون له مخې د قانون خلاف او نقض کړنه ترسره شوي. د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت باید یو قانوني دلیل او د محکمې د حکم پر بنسټ د هشت صبح ورځپاڼې او زاویه میډیا ته د توسعه او خبرداري له مخې دا موضوع رسولی وای.
ښاغلی کریمی وایي د طالبانو د حکومت دا کړنه د دې ښکارندوی کوي چې په خبره یې دوی د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیتونو ته ژمن نه بلکې غواړي سانسوري کړي. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د یو راپور له مخې له هغه مهاله چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي تر یو سلو ډېر زیاتې چاپي راډیوګانې، ټلویزیونونه او آنلاین رسنۍ د بېلابېلو لاملونو له امله بندې شوي دي. وروستۍ هغه یې تېره اونۍ په خوست ولایت کې د خوست غږ او رڼا غږ راډیوګانې وې.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ولنده پخ پرونه که قدرمن اوریدون کو بیا هم د افغانستان روانو چارو ته ورزو خو اوس نړیوال مسائل. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې اروپای ټولنه په ایران کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو په ځپلو کې د ښکېلو چارواکو د شتمنیو د کنګل کولو او پر هغوی د سفر د بندیز د لګولو هڅه کوي. په ایران کې اعتراض کوونکي پرون هم د اولسمې پرله پسې ورځې لپاره لارو سرکونو ته راوتلي وو او د حکومت پر ضد یې شعارونه ورکول.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاترین کولونا پرون سیشن به وویل چې اروپایي ټولنه د هغو ایراني چارواکو د شتمنیو د کنګل کولو او پر سفرونو د بندیز هڅه کوي چې د اعتراض کوونکو په ځپلو کې لاس لري. د رویټرز اژانس په وینا میرمن کولونا د فرانسې د پارلمان غړیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې په همغږۍ د دې اقدام هدف دا دی څو پر هغو کسانو باید بندیز ولګول سي چې د اعتراض کوونکو په ځپلو کې لاس لري او په دې ډول د خپلو اقداماتو له کبله حساب کتاب ورسره وسي. هغې زیاته کړې چې دغه بندیزونه به د رژیم هغه څیرې هم په نښه کړي چې خپل اولادونه یې په غربي هیوادونو کې دي او دوی په ایران کې اعتراض کوونکي ځپي. دا په داسې حال کې ده چې پرون سیشن به هم د پلازمینې تهران په ګډون د ایران په بېلابېلو ښارونو کې اعتراضونه روان وو. دغه اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې 22 کلنه مهسا امینی د پولیسو تر توقیف وروسته په کوما حالت کې روغتون ته ولېږدول سوه او هلته یې د سپتمبر میاشتې پر 16 ساه ورکړه. هغه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایتولو په تور د ګشت ارشاد پولیسو نیولې وه. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای بالاخره چوپتیا ماته کړه او په ایران کې روان اعتراضونه یې د دشمن په ځنګړي ډول امریکا او اسرائیل یو پلان سوي توتیه وبلله. خو د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ټول خلک یووالي تر وبلل او اعتراض کوونکي کراري ته وهڅول. د اعتراضونو لپاره د هنرمندانو، فعالانو او خبریالانو په ګډون په سلګونو کسان نیول سوي دي. بلخوا د ایران د بشري حقونو سازمان پرون په خپل تازه راپور کې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو پر مهال د وژل سوو شمیر لږ تر لږه 145 تنه یاد کړ. ګمان کېږي چې واقعي شمیر تر دې خورا زیات وي. دغه سازمان چې مرکزی دفتر یې په ناروې کې دی ویلي چې په وژل سوو کې 9 تنه ماشومان هم شامل دي. د دې سازمان په خبره ډېر کسان په سیستان و بلوچستان، مازندران او ګیلان ولایتونو کې وژل سوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو یو ځل بیا زه احمد تکل هرکلی کوم او سم ګورو چې د لویدیز مطبوعاتو د افغانستان په اړه کوم مطالب خپره کړي دي. د بهرنیو چارو یا فارن افیر خپرونې په یو تحلیلي مطلب کې په افغانستان کې د القاعده شبکې لخوا پیښو پخوانیو او اوسنیو ګواښونو ته کتنه کړې او لیکلي دي چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری په وژل کېدو سره هغه پاڼه چې امریکا د سپتمبر د 11مې عاملانو ته د سزا ورکولو لپاره پرانیستې وه وتړل شوه. د مطلب په دوام کې راغلی دی چې الزواهری د افغانستان له خاورې د جهاد ستراتیژي چې د دې شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن عملي کوله تر ډیره حده پریښوده. فارن افیرز لیکي الزواهری چې په 2011 کال کې د بن لادن له وژل کېدو وروسته د القاعده مشر شو تر ډیره د نړیوال تروریزم په ډګر کې فعال و. خو د لیکوال په باور د 2014 کال په پای کې وضعیت بل ډول شو او د اسلامي دولت په نوم ډلې یا داعش په سیمه کې د القاعده پر تله د ځان لپاره ځواکمن ځای وموند او په چټکۍ سره یې د عراق او سوریې ځینې برخې ونیولې. که څه هم په دې دوو هیوادونو کې د داعش ډلې ګواښ خورا زیات کم شوی، خو له دې سره سره د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دې ډلې خراسان څانګې پر افغانستان د یو شمېر خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د هغه شل کلن ځوان کیسه راخیستې ده چې تیر کال له کابل امریکا ته ولیږدول شو. د ځوان چې نوم یې الیاس تاجک ښودل شوی ورځپاڼې ته ویلي دي چې پلار یې د امریکا له حکومت سره د قراردادي په توګه کار کوو او مور یې په یو کلینیک کې ډاکټره وه او په کابل کې خورا ښه ژوند درلود. د نیویورک ټایمز مطلب زیاتوي چې الیاس په 2021 کال کې واده وکړ او بیا یې پوهنتون ته د شمولیت د ازموینې لپاره تیاری نیوله، خو په اګست میاشت کې یو ناڅاپه وضعیت بدل شو او دای او کورنۍ یې له افغانستانه وتلو ته اړ شول. د مطلب په دوام کې راغلي هغه مهال چې طالبانو ناڅاپه د افغانستان ولایتونه ټول یو په بل پسې نیول، د الیاس میرمن د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره تاجکستان ته تللې وه او د کابل د سقوط په شپو ورځو کې په هیواد کې نه وه. د نیویورک ټایمز د راپور له مخې اوس د الیاس میرمن په تاجکستان کې بنده پاتې ده او ښایي امریکا ته د لیک چارې ډیر وخت وغواړي. الیاس ورځپاڼې ته ویلي د خپلې مور او کوچني ورور سره په ډېره خوارۍ ځان د کابل هوایي ډګر ته چې پلار یې ورته سترګې په لاره ولاړ و ورساوه. الیاس خپله هغه خاطره هم بیان کړې چې یو طالب د کابل په هوایي ډګر کې دته خبرداری ورکړی چې که یې بل ځل هلته وویني نو په ډزو به یې ووژني.
قدر من اوریدونکو د دې خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې یو ل خوندزیو یو شمیر فارغ شوی زده کوونکی چې ټاکل شوی سکل د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي وایي د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. د دوی په وینا وروستیو چاودنو او ځانمرګو حملو د دوی اندېښنې ډېرې کړې دي. دوی وایي ډاډمن نه دي چې طالبان به وکړی شي د کانکور د ازموینې په ورځ د دوی امنیت خوندي کړي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د کانکور د ازموینې امنیت به ونیسي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د ښوونځیو یو شمیر هغه فارغان چې غواړي سکل په کانکور ازموینه کې ګډون وکړي وایي له ډار او اندېښنو سره به ازموینې ته ځي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په وینا د سکل کانکور ازموینه به د میزان میاشتې په 14مه، 14مه او 15مه په ټول افغانستان کې پیل شي. د ښوونځیو دا فارغان وایي چې د خپل ځان د امنیت په اړه اندېښمن دي. فرهاد چې سګنی کانکور ازموینې ته یې نوملیکنه کړې وایي د امنیتي ستونزو له امله د کانکور په ازموینه کې له ګډونه اندېښمن دی.
ما و اکثریت کسایی که در امتحان
کانکور زو اکثریت هغه کسان چې ټاکل شوی د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړو، کله چې ګورو چې امنیتي وضعیت واقعا خراب دی نو په ازموینه کې د ګډون پاړه یو ډول ویره او وحشت لرو. هغه امنیتي ځواکونه چې ټاکل شوی د ازموینې امنیت ونیسي هیڅ ډول اعتبار او باور نه لري.
امنیت امتحان کانکور رو بګرد نداریم.
د دولسم ټولګي او بل فارغه چې دا هم د سګنی کانکور آزموینې ته نوملیکنه کړې خو د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. وایي طالبان د نجونو د زده کړو مخالف دي او باور نه لري چې د کانکور آزموینې امنیت ټینګ کړي.
ما فکر نه میکنیم که طالبان
موږ فکر نه کوو چې طالبان دې دا کار وکړي چې د کانکور آزموینې پر مهال زموږ امنیت خوندي کړي، ځکه د طالبان حکومت دا ثابته کړې چې د نجونو د تعلیم او تحصیل مخالف دي.
تحصیل دختراسته
که څه هم طالبانو په وار وار دا خبره رد کړي او ویلي چې د اسلامي شریعت پر بنسټ د ښځو او نجونو حقونو ته ژمن دي، خو پر افغانستان یې بیا ځلې تر واکمنېدو وروسته چې له کال زیاته موده پرې اوړي له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. په پوهنتونونو کې هم پر نجونو ځینې محدودیتونه لګولي چې د بیلګې په ډول د هلکانو او نجونو د ټولګیو بیلولو او د نجونو د جامو ډول او رنګ یادونه کولی شو. خود طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور د کانکور آزموینې د امنیت ډاډ ورکوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل
موږ د ټولو هیوادوالو د امنیت ساتلو ته ژمن یو او موږ امنیتي ځواکونه د ټولو هیوادوالو امنیت ته متوجه دي. دوی دې مطمئن اوسي هیڅ نو مشکل به په دې برخه کې انشاءالله نه وي.
د امنیت په اړه د کانکور آزموینې د ګډونوالو اندېښنې داسې مهال ډېرې شوې چې تېره اونۍ د کابل په لویدیځ کې د کاج پر ښوونیز مرکز داسې مهال ځانمرګی برید وشو چې لسګونه زده کوونکي چې ډېری نجونې وې د کانکور په یوه ازمایښتي آزموینې کې ګډون کړی و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما د راپور له مخې د دې برید د وژل شویو شمېر 350 او د ټاپیانو هم 110 کسانو ته رسېدلی. تر اوسه کوم کس او یا ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی او د طالبانو حکومت هم د برید په اړه د خپلو څېړنو له پرمختګه رسنیو او خلکو ته څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د هم قدرمنو اوریدونکو د دې خبري مجلې په وروستیو څو دقیقو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبر